درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یوار بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تیره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د په عین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوس اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون خوشتون کې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ ویشتنه وشل شوي او تر شپېته ډیر نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا برید غندلی، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تازه تور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګنې د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2024 کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالر و. دغه وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د روان 2024 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګري شاوخوا 550 میلیون ډالر ته رسیږي، چې له دې جملې څخه څه ناڅه 440 میلیون صادرات او شاوخوا 203 میلیون نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خام مواد واردوي. افغان سوداګر د طالبانو د حکومت له لوري لوړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپلو لارو بیا بیا بندېده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغوړېدو په لار کې خنډونه بولي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. دغه وزارت نن یک شنبې په یو بیان کې وویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم یا عقرب له شپږویشتمې تر دیرشمې نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل او د لیندۍ تر پنځلسمې دوام وکړي. طالبانو له حمله شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان کړی چې د دغه هیواد جنگي الوتکو د شنبې په شپه په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو د پرمختللو وسلو پر ګودامونو څو بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د برېټانیا پوځي الوتکو هم په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی. په دې سلاکوټونو کې راز راز وسلې ساتل کېدي او له هغو څخه په سره سمندرګي او ادن خلیج کې د پوځي او ملکی بیړیو د ویشتلو لپاره کار اخیستل کېده. دا معلومات پنټاګون د فرانسې خبري آژانس ته ورکړی دي. المسیره تلویزیونی چینل چې د حوثیانو لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې درې هوایی بریدونه د امریکایي او بریتانیایي ځواکونو لخوا د یمن د پلازمینې صنعا په جنوب کې د السبعین په سیمه کې شوي دي. المسیره ته شاهدانو ویلي چې د پلازمینې صنعا په بیلابیلو برخو کې د الوتکو چاودنو ژغونه اوریدلی دي. امریکا او بریتانیا په سور سمندرګي او عدن خلیج کې پر بیړیو د یاغیانو د بریدونو په خبرګون کې له جنوري راهیسې څو ځلې په یمن کې د حوثیانو په هدفونو بریدونه کړي دي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوی و چې د غزې په جګړه کې د شکیلو خواو ترمنځ منځګړتوب پای ته رسولی، خو ویلي دي چې په خبرو کې په موقتی ډول ځنډ راوستل شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماجد الانصاری تیره شپه د عقرب په 19 نیټه د دې هیواد دولتي خبري آژانس ته وویل چې قطر لس ورځې وړاندې دا موضوع شکیلو خواو ته اعلان کړی و. د الانصاری په وینا قطر څرګنده کړی چې تر هغه وخته منځګړتوب ځنډوي چې اسرائیل او افراطي ډله حماس د خبرو د بیا پیل لپاره اراده او جدیت ونشي. امریکا او اروپا اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. قطر له امریکا او مصر سره یو ځای د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د اوربند او د اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره اصلي منځګړي دي. بیلابیلو رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړی و چې متحدو ایالتونو له قطر څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر فعالیت پای ته ورسوي، او قطر تېره اونۍ دا خبره د حماس مشرانو ته رسولې ده.
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروانیم. په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لومړنیو اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې، او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې دي. ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ملګرو ملتو بشری مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم بې اغېزي نه وي. ځینو نړیوالو مرستندویو مؤسسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړیو د ژوندي پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي، د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شتو لپاره د نفقې برابرول ورس تر بلې سختی شي. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په ورستي راپور کې چې د تیر اکتوبر په 14 نیټه خپور شو، راغلي چې افغانستان سشکال د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالې مؤسسې خو تاسو ته معلومه ده چې مختلفې لارې چارې د مرستو لپاره کاروي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې کې هغه اړو کسانو ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح پیسلا سره اسانتیاوې موجود نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي، هغې په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو یا اوته د رسېدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متزلزل کسان په کومه ساحه کې دي، په هغه مطابق دی وته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره پورې دغه چاره بریالۍ نه وه او همیشه د ستونزو سره مخامخ. یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي او د سړکونو او د لارو د نشتوالي موضوع ده، یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنۍ خبرونه هم اورېدل، نو دغه مشکلات او دغه ستونزې په کتو سره دی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب. یو واري بیا به تاسو ته درشو، تخنیکي ستونزې اجازه ور نه کړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغاني د ټیکنیک سره سم قیمتونه په مارکیټ کې اتیل شي، ځکه چې اکثر وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغاني ټینګ شي او قیمت زیات شي مسلمان باید د انسان مواد او همدارنګ دي خوراکي مواد د اولیا مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دي، سبب د دې دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې مواد کې زیات شي. یو د دې چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې د رسیدلې مو بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېږي، شپه افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په دغه حالت کې پاتې شي. کسان ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل کې لولیږي. تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. او دوهم مسلې دغه دي چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کېږي، مخصوصا د پاکستان سره سوداګري ټکنۍ ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په نورماله توګه رانه شي افغانستان ته. درېیم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره په ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، ګمرکي تعرفې زیات شوې دي. دا هم مستقیمه په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې ده په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان تر سره کېږي. مثلا تاسو چې دا فرمایش ورکول کېږي د مهم د شیریا ترانسپورت او بیا د تولید شي تقریبا درې څلور میاشتو ورکې نیسي. هغه چې دا غالي سعر یو قیمت دی، د غربه بل قیمت دی، د ماشام بل قیمت دی، دا ځنه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولې دی په زړه دی نه خسته کسان ډالر قیمتي چې دوی راغله هغه څنګه خسته کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغاني فرق څنګه دی؟ یو د دې یو د دې انده نو په دې خاطر باندې یو کوټه چې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی او له موږ سره په تاسو دې دې اړه شي چې قیمتونه په منطقي لحاظ
بله ډېر مننه حافظي صاحب کوروادن. اغلی شمس تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي، قیمتي بیې ډېره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بیې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي؟ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي؟
ډېره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، همدارنګه ټولو قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله اوسي. داسې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې ژمی هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلق ایسا ایسا بخاری کی دی پکورونو کی زکا پکور کی یعنی یخنی دی دی یا ورس فورس باندی او سا ماوا یخ دا سوخت مواد نظر نور سلون تا مکویلو شو چه قیمتون هم لوردی خود دی سرا سرا چه قیمتون هم لوردی مکی یعنی گورو کچه یعنی بیروزگاری دی بیروزگار خلق بیروزگار شدی دی خلق کاروبار نلدی چه دغا دی باعث کردی چه اغا دی سوخت قیمت دی خستل و تاوان للاس ورکلی مثلا نشی کولای چه اغا واخلی حقیقا چه دا ضرورت خپل پورا کی خپل کور گرم کی خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت یې ده هغه نشي اخیستلی او دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره د کور د ګرمول لپاره ځکه کچیر کور گرم نوی یا هوا چې د هوا سړی بیا بیلابیل مرضونه پیدا کیږي نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته دې پاملرنه ونه کړي البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده ترڅو باید دغه برخه ته ډېره زیات توجه وکړي ځکه دا یوه مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره او د سوخت مواد د افغانستان یعنې ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه بیا بیخي باید د سوخ مواد بیخي ضروري دي ځکه د یخ نامله هم ځینې کسان مړ کیږي او ځینې کسان چې د یخ نامله د دې بیلابیل مرضونو ته پیدا کیږي چې دا یو لوی ستونزه ده او باید د حل لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي
ډیره مننه سلامت اوسې قدر منو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو ترشنا آسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په ژمي بیوزلي او د بشري مرستو په کمیدو د خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پوهنځي استاد عزت الله پیژاند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس تاسو هم څه شی به ورسته نوبت ترکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ له مر سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ افیسی صاحب خلک وایي چې د کورونو کرایې لوړې شوې دي د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي آیا د دې معنا دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایه او قیمتونه لوړ شوې دي
اول خو دا د خلکو عاید د دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کوم انرژي مصرفي او د خپل د ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي په ترلاسه کولو نه شي او یو لږه ستونزه دغه دي چې مونږ د افغان په اساس شنو خیمه د څلور کلو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته نو تقاضا کوت زیات دی او عرضه دی ډېر خلک تر کجې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي د ضرورت لري چې یو سرپناه ولري نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د خلکو د جیک په څیر شته کله چې قیمتونه یعنی خوشحالان دوري کی په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په دا قیمت د کورونو هم زیات شوی دی او علت هم دا دی چې خلک زیات شوی دی مثلا د دې کار کې د خپل درې میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دی او تقریبا 2 میلیون خلق دی بها څخه په کوزور استل چې وی دی په خصوص د پاکستان ایران او د ترکیه څخه نو په دې خاطر دا چې شپږ میلیون نفر چې نوې کوټ ضرورت لري د هغه په مقابل کې دوه اساسه څنګه نشته دي هغه کومه محدود دي دا محدود ده او تقاضا د زیاتی دونکو دی هر وخت نو مخکې قیمتونه ولدي او باید خلک نرج دی یعنی قدرت دی خرید دی خلق دی خدماتو که او اولی موادو که دیر چید دی مثلا او رز ملل متعید او سیگار دو دفعه من چنگار مکن چه تر نوی سدر از خرجیت خلق دی افغانستان او رز که تر یو دالر سو کم آید لی یعنی معنی دا چه او نفر کن بیشت که چیلی 10 دالر عيد ولري دا پندیش دلر راور کی دا ډوډۍ خوري د تهال او دا سړي خدمات یا دا کوو د سبق ویلو او د کرایې د ترانسپورټ به تر راتګو کی دا پندیش دلر څه کی دي چې په میاشتې نو خلک دې مجبور دي خلک دې پریشان دي دا باید د وخت دی او مثلا باندې مداخله وکړي مثلا په میون هاو تن استخراج تقریباً دا مخکم تجربه شوې دي یعنی په اړه زوونه پروانسل هم چې کارونه کېدل کله چې دا کوپون شتون درلود زرات مدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا یو 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر یو ټن کار د ورکول یې هغه وخت کې استخراج دې لږ او محدود و نو اوس ما ولاندې ځان چې خلاص خو دې وخوان د لویز څخه دا خو په خاطر کې دې بل خوا کې یخی څخه خطر کوسی خو بیا د دې مشکلات نو ځکه چې د اقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره باید وزارت مکان د افغانستان په تفاهم کې رهبری دی حکومت سرپرست با قائد طالبان دا و کی چې خلکو ته د دې خو د شتمنۍ څخه چې معاون دی دا د اسوان مواد د برابر کی
بله ډیر مننه سلامت توسي اوریدونکو لرو اول به ورشو اوریدونکو ته بیا به ملمنو ته مهرباني کوئ
سلام تاسو ته سلام ملمنو ته دغه تاسو کوم موضوع ټاکلې ده وای د چین لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړه ده کوم لار خلاص شو لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړه پنګرار کې یو بشکه وړي یو زور یو زورو اتیارو پی دے دا غریب سڑی وسنی کی گی اوڑا ہم دسی گران شو آر شے ہم دسی گران شو پختے نینے کے پول شوی چے دا اولی گرانی گی او چی کل ڈالر ارزان شی آغا سامان ہم سی قیمت پاتی سو پختے نینے کے غریب سڑے پا ننگرار کے دا ننگرار نمائندگی کو ما ننگراریان طول بیچارگان غر کو پرک دی کاروبار نیسو قیمتی شروع دے سو پختے نینے کے یلو چین لار اخلاس شو دا چین مال مالی ارزا خوش ماقله ورته چې دا ټول دروغ دي یو امریکایانه دی په افغانستان کې څه خبره چې ټول دروغ دي یو امریکایانه دی دا زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم یو بشپال لسلیټره غوړي تاسو هغه شپک تا و ډیر شو په یو څو زره تیار پیدا شو په خپل نوم کې غریب کړه تبا دې په پټ غوړي تل پیدا نوی روپې دې سوګا غسینې شامل ځ خپل نشم هغه سره یو مېد ما یو پاکټ غوړی نشم هغه سره ټول وته نه لرو کوجه نو دا غمه نظر خدای وکړي چې داخله پختنه وکړي پختنه خونه کې پختنه یختن پوجي سر خوړل دی خدای دې په منګره خو مو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان بل اوردون کې لرو ځن راو پیښنې آزادی رادیو
السلام علیکم سالی دې ښه په خیره
سلامت اوسې مهرباني کوي
خیر اوسې مننه درز محمد ریاضم د کندهار شولې کوټ خبره کوم
مهرباني
واکند اخبار افغانستان خلق د بیوزلی د نور ډیر خلق د مشکل سره دی وجه مون دا رسید ودی دا د سوان توی کوم پر ګرانادو دی په هغه نه پر صورت بوس خو جمع دی دا سوان په تاغه باندې دا د غړو په تاغه کې نه کنه اوس مخکې ورو چې وایله دا غړو په دایو او شا کې به ډیر تو څیر راغلی دی دوه نیم سوه افغانۍ په غونډې لوړ شوي دي پخوا به موږ دا دوکانداران ته دا دغه وکړله چې دا ولې دونه لوړ قیمت یې دی به ویل دا ډالر لوړ وي نو اوس ډالر د افغانۍ په دغه ډېر کښته شوی دی اوس هم غوړې دونې لوړ په لوړ قیمت ورته خرڅېږي چې دا په کم دغه کې چې په دې کې اوس کم توفیر راغلی دی
بله صاحب ډېر مننه سلامت اوسئ یو بل اوریدونکی هم لرو منتظر به نه پریږدو بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوئ تاسو هم
مهرباني السلام علیکم سروان صاحب جوړ روغ
سلامت اوسئ مننه
دا زموږ په افغانستان کې ډېر بې وزلي ده دغه د خارجي شان ټول ګران سوي د زموږ د افغانستان شان که پمبا دي که هر شی دي دا ډېر زغ سوي مدا طالبان تجارت د وزیر صدا خوایش دی چې دغه دا نه دولت وته دا شان وارد کی نه د سوان توکستان بوتستا یو سلام راز محمد ریاست ته کله محمد عادل و سلام
کور دی ودان سلامت اوسه له برنو اوریدونکو مننه کوم چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو خپل درنو میلمنو ته پېښان صاحب بخې تر دې چې دی اوریدونکو په څرګندونو خبرې وکړو له تاسو څخه یو بل پوښتنه هغه ده چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو لوړو ماشونو لوکسو دفترونو او داسې شانو لګوي یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي ډیره برخه په هغه اصلي کار باندې نه مصرفي شي دا خبره څنګه ده دا څومره حقیقت لري
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده او دا باید د افغانستان خلقو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسسه او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کوي او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پورې چې دا د خوردو بورد او د دوه پیسو د هاي موبایل مخه ونیول سي او یو حساب ورکونی یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي خو لبل په لور کوم ورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم دوی دغه لوجستیکی پیسې لاسره مصارف تر ډیره پوری دوی دا باندې ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او 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 د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه یي موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی یعنی که موږ خوندي نه یو نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونکو نو بیا د امرسې هم نسی رسیدلی تر خلکو پورې یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې هداکل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره برستي څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسو لپاره د دفتري مصارفو لپاره
حافظ صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې د ټولو دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبري وکړي جو اوریدون که ول چه د چین لار خلاص شوه نو باید هغه قیمتون ارزان شي د چین لار خو بخلاص نه وی لا خو د واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد هغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزان دی او څه چې له بهر راځي هغه ګران شوی دی دا ولي
دغه محترم اوردن کې هغه دا و چې ما تعرفي چې کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي په ځینې موارد کې چې مختلف مخکې هم باندې خبرې وکړې چې دا د دې په چین کې راځي د جنرال په افغانستان کې هغه ورګتي هغه د چین په افغانستان کې تعرفې لري او مشکلات لري قیمتونه هم غوښتي لکه چې مخکې او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو هغه عربي شیان دي چې دوی دي او ځینې د وحشي جنګلي شیان دي لکه جلغوزي او ځینې د چارمغز د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کېږي نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي باید اساسي چاره وشي
نو دا اساسي چاره هغه دي چې افغانستان بدیل واردات د افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسې چې نه لري، چې مثلا تر یو ډالر کم عواید د خلک وي، خو په قیمتونو خو په دنیا کې برابر ازدوري حتی په امریکې کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال تورم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید ترکیز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنیز اقتصادي رفاه لپاره ودانګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي، تر څو څخه زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري. او دغه لپاره باید حکومت ور ودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله افیزي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي، لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت دی، یعنی په ژمي ورته ضرورت دی، هغه د ګرمولو وسایل دي، لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره وویل چې دا کېدای شي مامورینو ته ورکړي په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره په دې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
مامورین لپاره وو، اوس ماول چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب او نیابت ژمن دي چې دا وباسي، او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې وویل چې یو میلیون ټانکه وباسي ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا پنځه سوه ده پنځه میلیون کورنۍ ته رسېږي، چې دا پنځه دېرش څلوېښت میلیون انسان ځینې جوړېږي. د هر چا ته هر کورنۍ ته نیم تون یا پنځه سوه کیلو ورکړي، ژمی په دېرشه صورت سره تېرېږي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی پیژان، تر اوسه پورې چې له افغانستان سره کومې بشري مرستې شوې دي، که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومې مرستې شوې دي، له هغو سره مقایسه کړو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسره سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي. او تر دې خو لا فاجعه دا ده چې حکومتونه یې هم داسې پاتې شوي دي چې دوی خپله عادي بودیجه نسي په اصلاح سره د خپلو کورنیو عایداتو داخلي عایداتو څخه نسي برابرولی، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلي دي، او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو د نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بېوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوصا په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ جغرافیه کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش سره رامنځته شوی او خلکو ته د حساب ورکولو په برخه کې واضح پلان او اراده ولري، او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اقل دغه اړتیا چې بهرني هیوادونو او بهرني نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی، د اقل دغه کچه راکمه شي، دا تر ټولو غټه او ستره تشه ده په افغانستان کې، او دا تشه همیشه انداز پاته شوی ده. تاسو ګورئ د جمهوریت په وخت کې موږ په داتیر شلو کلونو کې ایله بیله دومره وتوانېدلو چې موږ خپل عادي بودیجه تر ډیره پورې د کورنیو منابعو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصلاح سره مرفوع کو، خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لنډ ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پر رای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نشو کولای چې ملت چې په رفاه او په بساینه په ځان د بساینې پر لور ګامونه پورته کړي او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت تر راپرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو خواته روان دی، او موږ تر دې بل واضح مثال نشو کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډاکه سي او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله،
نو په ټوله کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه ناحیه څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډېر ځپل کیږي، او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابې دو وخواته روان دی.
مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې شته، په خپله د نړیوالو مؤسسو هم څو وارې دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره یې ځینې ژمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی دی په هغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډېر دوام نشي کولی، په نوره دنیا کې هم ډېر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکزې کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوئ؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوئ چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي، ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حل لارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپله که فکر هم وکړو دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسن وي، خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري. لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوئ چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دا فتن نړیوالې مرستې کمې چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دغه نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولای سي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستې اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډېر څه کولای سي، خپل خلک کولای سي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای سي خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو روحیه ډېر مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه سي چې په اصطلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کارونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای سي چې دوی د اخل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډاغم ملي روحیه پیاوړی سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د تیرول لپاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهالي حل لپاره یو پیاوړی او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې که موږ وګورو مثلا په بنګلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و کله چې دوی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړی پړاوونه پیل کړل. اما دوی په دې فکر کې سوله چې موږ باید نړیوال ته په تمه ونو سو موږ باید وکولای سو چې خپل ژوندانه د تیرول لپاره خپل امکانات په کار واچوو. او تاسو وګورئ په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنګلاديش د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت غواړي، اما دوی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي لحاظ په غوره حالت کې دي.
بله بله، ډیره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب.
شبکه محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاجو کې چرو غوړ مه
سلامات اوسه، مهرباني.
قربان سم ډیر شایسته مو وینم تاسو کړی نام خوشاله کړی سلام دل مونږ ته باندې شبکه محترم له زما سره کې ډیر شایسته مو وینم تاسو کړی خبر بشده دغه بشری مرستې چې افغانستان ته راځي محترم شهبر صاحب واقعاً نو کله چیر بندې چې پر افغانستان بیا غیر ظهیر به دي، خصوصا دغه خلکو لپاره چې اقتصادي سخت دی دا راځي په سیمه کې چې موږ یو زندګي کوو. محترم شهبر صاحب دلته دغه یو د دبلې پی خو سپار راځي دغه د وځي کورنۍ سره مثال د خبرې د وړو د غړو دغه مرسته کوي بل مرسته خو دلته مرسته نه لیدلې ما په فکرو نظر باندې ما داسې نظر کوم داسې نظر باندې وکړي لکه نړیوال چې مثال د خبرې وړ چې د سبب افغانستان خلک بل وجه مړي زوم کچې بشري مرستې کمیږي په کار دغه لکه میلمه شي اشاره ول توقع ډیر شن څه خبرې مکه لا دې قدر ورکې زوم کې د زموږ ماره تجارت د ولایت د خپل فال او غریب خلکو سره ته کوم کوم کې کوم ځل کې بډانه بډا ماره تجارت درو شباب صاحب دې خپل قدر کوم مثال په کلی کې ناس کور نه نیسي دا په کلی کې یو بډا اصل ته مو سره سره په هغه د کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي دا کور د نه کور مسکینان پیدا شي دا بډا یو بډا اصل د ځان چې خپل د دنیا د کاتب باندې په خپل قسم د تاسو چې د کور نه دی وساتي خدا د د بشری مرستې چې روانې د زموږ تجارت د کمزوري سره روانې دي زموږ تجارت ولا شي خپل دنیا د مال او د غزه کاتب باندې د غفار او غریب خلک دوار کې یاره په خدای باندې نه چې نور په ټول افغانستان کې مسكين څه راوونه به شي او دا سره ولر چې مثال د خبرې کوښنه کې پاتل کې جوړه کې محترم شهبر صاحب خپل د سیمه مثال د خبرې ځوانان د بیکاره ځوانان پر کار واکې څو درته بل کوم مرما چې اشاره وکړه بشری د سنستر غنیولې دا بشری موږ ته کوم قانون ته کډوا کال او اخر اخر په باندې باندې شي
درسته
په کار باندې خپل غو خپل او پر نړیوال باندې تکا وکړو
ډیر مننه سلامت اوسه کور دی ودان افیزی صاحب د دې روسي اوردون کې خبرې جالبې وي دی وای چې شتمن خلک دې په خپل سیمو کې خپل بے وزلو سره کومکو کې او پاینال کې یو بل خبره وکړه چې هغه زماله پر جالب ښکارا سوی وړي فابریکې دی جوړی کې یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي څو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي دا به فکر کوم دوامدار حل لارې وي که څنګه څومره ممکنه ده څومره عملی ده
اول خدا ویل غواړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کوم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولي بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دوراني پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وي 10 میلیارد خو درې غشتن دوران لري یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوهمه په ګډمو کې دی درېنی په پرشم فروشي کې دي دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوې دي او د لنی کبره په هیڅ ځای کې ورسره کې قاطی نشته دي او په حدود د بدخشان یا دیرو د اورزګان کې هم هرشي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت دی خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي
مسئولیت خونه ده لیکن لدی نظره مثلا افیزی سر
هم ارز کم
مربانی
15 تر 5 داره فابریکه کارخانه شتون داری دا طول خصوصی سکتور پنگوانه که جلسه ویدی دریم در چرگانو فارمونه دی دی کبانو فارمونه دی نور میکانیزه زراعتی دی اصلاح شوی تخمونو او نور تشبسات دی چه دا دی خصوصی سکتور لخواه شویدی ولی شرایط اون تا برابر ندی اکثرا تا حالت دی ضرر دی ځکه چې برخنا ثابت نه دی تاسو پوهیږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه د زوب دی اهم لري او د اوسپنې یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو غشت برق لار شي او د سول شي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانه له بین ځي ولی سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-15 کارخانه شتون لري مالیتونه ډیر لوړ دي قیمت د برښنا ډیر زیات دی باثباته برښنا شتون نه لري دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موضوع ده درې مسله دغه دي چې دا اقتصادي ودی او لوی پنګونی راجلبول دا یو سیاسي مناسب بستر لري دا دریم کال تیر شو تر اوسه پورې هیڅ وخت په دنیا کې اوسنۍ حکومت دی افغانستان په رسمیت نه پیژندلې دا نه یوازې سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې دا اقتصادي مشکلات راځيږي هیڅ اقتصادي مالی مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک لکه IMF لکه آشن ډیولپمنت بانک او نور اگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نشي ورکولای نو خپل د جیب څخه په دې د دنیا کې داسې نه دی یو پانګوال 15 سلنه په خپل ورکړي 15% بانکونه ورکوي په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعي رونقل لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمينه نه برابر شي
تاسو څه فکر کوئ چې ډېر آسیب پذیره یا زیانګالې کومه طبقه ده کندی نه پېژما معلولین او که به تر استانه شي خلک ډیر خلک په دې ورستی یو کال کې له پاکستان او ایران څخه هم په زور راستانه کړل شوې دي څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به کوم خلک وي
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسب پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته یو خلک دي چې هغه سرپناه لري او په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اسې پذیري زیات نوروم زیات وي چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړي او د چودي دو امکانات هلته نسته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دو خلکو ته په لومړي سر کې لومړیتوب ورکړل سي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عامه اصلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي، دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلي او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو؟ مهرباني کوئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. د بل ولایت شاجیل له فولې سره.
مهرباني کوئ تو حساب
استاد سینل منو او ټول کمیټه له احترام افرند کوم.
سلامت اوسئ.
مننه. مدل ته افغانستان کې دو درې قسمه خلک شته، هغه خلک چې مهاجر راغلي دي یا په داخل کې مهاجر شوي دي یا کور ځای شوي دي، دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلک دي چې په خوایې په دولت کې دندې وظیفې درلودې، دا خلک بیکاره دي، قانون نه لري. او یو قسم خلک بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک و یا طالبان و، دغه په حکومت کې دندې هم پیدا کړي دي، بازارو او ښارو ته راغلي دي، زیارتونه او دوکانونه شانې شروع کړي دي، ته دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوا هم کار درلود، اوس هم ستانې په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل، هغه په خوا هم پر کار اوس هم پر کار دي، خپل پاخه کارونه لري، یا دوکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دې وکړي چې د امریکې دا نوی جمهور افغانستان ته مرستې را زیاتې کړي او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لخوا څخه پراخي راسي. پخوا ډېرې ښې مرستې اوس نه راځي، خدای دې موسساتو مقاطعه وکوله. نو طالبان هم باید له حکومت سره یو تعامل وکړي، له غربیانو سره، ځکه چې دا وطن خوار ده. او دا د قوشتېپې کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، ځکه دا هم ډېر خلک پر کار کوي. خلک زموږ کابل کندهار لویه لار هم ورته جوړېدو په حال کې ده، دان جوړېږي، پر دې باندې کاریګر شته. خو البته بېکاري دی و، ایران ته ډېر خلک ځي، هلته هم خلک پر لارو باندې مشکلاتو سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول.
ډېره مننه. سلامت اوسئ توفی صاحب. وخت کم لرو، وربشو مېلمنو ته چې ځواب هم ترلاسه کړي. حافظ صاحب، څه فکر کوئ په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشری ته ورسېدو، فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې زیاتې شي، افغانستان ته به توجه ډېره شي او که نه؟
دا به مشروط وي که چیرې دا د دوهې هغه موافقتنیک په هکله دواړه خواوې ژمن واوسي او هغه تطبیق کړي. زه یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وي هغه په تک درېدلې دي، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 30 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلق په انتخاباتو کې هغه یې بند کړل، که چیرې اوضاع برابر شي او دغه تفاهمنامه یا موافقتنامه د دوبۍ د دوهې تطبیق شي، زه یقین لرم چې هم دا د عدم مشروعیت مسله حل کیږي، هم عدم رسمیت یو لاره پیدا کیږي. او دا چې لار پیدا شو بیا پیسې نه واځم د کایان بلکې نور هم ورسان سره دیوال چې مرستي وکي خودی نشي کولای ځکه چې حقوقي موانی ورته شتون لري دا پرچمن د پیژندل په خپل دی له لستون زده چې پنګونه نشي کېدلای او د سي انکشافي مرسته هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دی چې دا تعقل سره حقوقي سره وکولی چې خپل د بیندلی ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډیره مننه. سلامت اوسې. له تاسو درنو مېلمنو د اقتصادي چارو متخصص زرخ شافیزی د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعالی څخه ډیره مننه چې په پرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی یو.
ملاچ خون باوکڑی دیر زیاد بشو خوشالا رازچ زویاو زلے پکتیا تاندے والا ملاچ خون باوکڑی دیر زیاد بشو خوشالا پرنن سابا کے تیر شوال آخر درے سالور کالا لیدو تدی یمت گئے سڑ گیا کلی والا لیدو تدی یمت گئے سڑ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا رازچ زو یو زلی پکتیا تا اندی والا ملاچ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا ملاچ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
هندار مختمنی سچ زبا که بلخوی.